سلامونه او د هایل اونیزي خبرونه لیدلو ته ستړي مشي. دا اونۍ د افغانستان نږدې او لری گاونډیانو د طالبانو نه د ټول شموله حکومت او تروریزم سره د مبارزې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د وضعیت درځولو لپاره د ماسکو فارمټ په سرلیک د جمعې په ورځ د فدراتیفي روسیې د تاتارستان جمهوریت د کازان په ښار کې 15مه غونډه وشوله. په دې مجلس کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د طالبانو د حکومت استازو پکې ګډون کړو. درنو لیدونکو، د هایل په دې بحث کې عددیونه په بحث کې پام دی موضوع د ملمنو نظرونه اخلم. منګه د سیاسي علوم او استاد ډاکټر صلاح الدین سیدی سپتا او پخوانی سفیر او د پارلمان پخوانی غړي اغلی شینکی کډو خیل ته بلنه ورکړي. دوه ملمنو ته ستړي مو شو او مننه چې موږ بلنه منلې. اجازه راکړئ چې ولګه مشرحه پښتنه مطرح کوم. لیدونکو ته هم د بحث لږ زره وازی او پیل به خبر تخکار او روخانی د مسکو فارمټ غونډي په نهایي اعلامیه کې د سویل شوی دی چې طالبان باید نمائنده نظام جوړ کړي او د اقلیتونو ته سهم ورکړي او د تروریزم سره مبارزه چټک کړي. آیا دا ټول ستونزې د طالبانو په کنټرول افغانستان کې اوس وخت موجود دي کنه دي؟ اغلی کډوخیل سباول تبصره ستاسو واخلم.
سلامونه تاسو ته او احترام ملما او د پروګرام کتونکو ته. باید وایم چې طالبان چې اوس په واک کې ناسي څه فکر کوم دا ټول هغه مسایل دي چې ځانګړي توګه د دوی په کنټرول یا په حمایت کې نه دي، ځکه چې دوی په خپل په داسې یو حالت کې قرار لري چې یو خو په رسمیت نه دي پیژندل شوی او بل طرف ته د ولس حمایت او ملاتړ نه لري او بل مختلف جهتونه کاغه غربي نه لیدا که د منطقي ممالک دي دوی نه ځانګړي غوښتنې لري او دوی هم خپل ځینې مجبوریتونه لري او بل په داخل کې دوی رهبری او دوی کابینې اترمنځ توپیر یا د واک نشتون یا همغږي او حمایت دغه ټول هغه مسایل دي چې زه فکر کوم چې اوسنی واکمن سره په ننګونه کې ده او دوی نشي کولای سي ډیر مستقل اوسيږي او یا پسله هغه پریکړه وکړي او هغه پریکړه یا تعهد چې وکړي هغه عملي کړي.
مننه سیدی صاحب، تاسو پوښتنه واورید نه تکرارم، خو یو جز ور سره بل اضافه کوم چې روسیا اوس وخت کې په افغانستان کې اصلا څه ګټي یا اندېښنې لري چې غواړي د افغانستان په کورنی وضعیت سمون باندې او نورو چارو باندې مجلسونه وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې ملمن خورتا او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا ښکاری چې دا پروژې دي چې معلوم شي دنیا ته چې دا د منګم یو څو وکړه. زه فکر کوم په دې پروژو کې د افغانستان د خلکو درد او آزار لسره او یا ډیر ضعیف مطرح ده. منځما ناشته د څلور ناشته کې څه فیصلې وشو چې منځما ناشته کې ارزیابې شوې وای چې څه نتیجه ورکړه کورنکړه. اما واقعیت خبرې دا ده چې هغه ته مسابقه ده په اوکرين کې چې څوک به د طالبانو خواتر لاسه کوي یو خبر، څوک به آیا دلته نوې جبهه په ضد روسانو خلاصي کې نه خلاصي کې ده بل خبر. اما تشویش ده د مخدره موادو د ترور او د دهشت او په تمامو ساحو کې. اما دا سرکاري چې مؤثر کار نشته بلکې پروژوي کار دی چې جلسه وشوه وشوه. اما دا چې طالبان دې د صلاحیت ولري او دا صلاحیت طالبانو ته ورکړ شي چې دې جوړ کی دا مفاهیم تر ډیره هدف پورې مجهول مفاهیم. او جناب متقی په خپل خبرو کې وویل مګر په امریکا کې ټول شموله شته رښتیا وایي، مګر د ټول شموله حکومت په ځای د تمامو جوانب د حکومت په ځای مشروع حاکمیت غواړو او دا مشروع حاکمیت په دغه ډول باندې شدې سپارښت کی. دا
سیدی صاحب، تاسو ولې د اوکرين جنگ د طالبانو د حاکمیت او به د طالبانو د ملاتړ پوری تړه ورکوي؟ د کی څه رب د اوکرين جنگ د طالبانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره یا ماسکاو ته یا واشنگټن؟
دلته هلته او دلته داسې تحلیلونه وجود لري چ القاعده او نور افراطی ډلې به د روسانو د مزاحمت د ایجادولو د پاره د افغانستان د لارې انتخاب شي. دا چې څومره د واقعیت ده کنه ده څومره به عملی ممکن وي کنه مې نه وي، اما دا صریح تشویش وجود لري د روسانو سره او د منطقې د وادو سره. اما خبره دلته ده چې دا د حل لارې چې دی په باندې مصروف دي، په دې کې د افغانستان خلک کوم زه لری کنه لری زه فکر کوم تر دې راه د کول نه لری د خپل پروژې دي چې تطبیقي او د پروژو په تطبیق اکثرا د هل لارې متاسف انا درست نه دي
صحیح مننه اغلې خړو خیل لګ بدا بیا تکرار کم دوه کال او شو یا سمو د اضافه د دوه کالونه چې د طالبانو د حاکمیت نام د یو غوښتنه کیږي چې ټول شمول نظام جوړ کړي بشري حقوقونه مراد کړي اقالیتونه ته په نظام کې برخه ورکړي او یو نمائنده حکومت جوړ کړي د دې غوښتنو تعریف اصلا تر اوسه پورې ساسو په باور نه دی شوی ک طالبان د خپل اقتدار ساتلو لپاره په دې مشورو باندې وخت یې یو نړیوالو ته دی خو واخو خبرې کوي
ګورید دنیا ولمدار د طالبانو باندې اعتماد نه لري په چره دي طالبانو باندې اعتماد درلودل یا سېوی سوي چې متکه وي چې امریکا کې ټول شو ولا حکومت په امریکا کې یو سیستم موجود چې خلک حق دي لري چې خپل رائے وکاروي د انتخابات لپاره یو ګروپ راځي مګه خپل دوره پوره کوي او په دې مدني شکل یا پاتې کیږي یا لري کیږي اما طالبان چې کله چې په زور باندې راغلي نو دا د دنیا او د منطقې او د ولس غوښتنه مده ده چې باید واقعاً دغه حکومت یا فعلي حاکمیت څنګه مشروع شي او د مشروع کېدل لپاره مختلف میکانیزمونه یا قبول شوه میکانیزمونه باید په کار باندې واچول شي چې تر څو پر دې خپل مشروعیت ترلاسه کړي نو دا یو اداره چې نه تعریف معلومي نه دوام معلومي نه غو سلسله مراتب معلومي د درې نفر د ټول سر مملکت سرتوشت نه وي د خواکان د افغانستان لپاره د دکنی ول د دنیا لپاره دا چې دنیا ډېر اصرار یا تاکید پر ټول شموله حکومت باندې کوي چې د دوی زیات مطمئن نه دي په طالبان باندې یا دا چې د افراطی کسان شته دي چې هغه خپل د دې فکر کوي چې هم دغه کسان دي چې د نورو افراطی ډلو د رشد سبب ګرځي او کېدای شي دا یو راز دی د امنیت لپاره پوره ګواښ یې د دوی د ګټو ماوانی سي نو ځکه دوی کوشش کوي چې مختلف ګروپونه تر څو پورې کې یو ګروپ دوی سره تعامل نشي کولای یا یو تر ډاډ نشي کولای نور ګروپونه وی چې اقل اند دوی هغه ګټ په خطر کې ونل ویږي یا معلومدار دوی شت حد اعظمي کوشش وکړي چې دوی په نظر هغه کسان باندې او طالبان په حاکمیت کې داخله شي چې شاید دوی لپاره قابل ته یا د اطمینان دي دا چې افغان ولست ترقم کسان سي ترقم سيستم غوړي معلومات د منګا شوختنه د ټول شموله تعریف او د بیمللي ټولنې او په خاصه د منطقې مملکو ټول شموله حکومت شاید باندې ځفره ولري
صحیح زه رازم د موضوع د سیمه موضوع تبیرته سیدی سه د افغانستان گاونډیان د ستاملري چوي ملګری ملتونه او د امریکا په مشي د غوي متحدین چې مجموع کې اتحادیه اروپا او نور نړیوال سازمانونه دي وې دوی د افغانستان گاونډیانو په مشورو او همکاري باندې د افغانستان سوندو تر رسیدګي وکي اول په دې اړه خپل نظر راکړي چې دا څومره معقوله پیشنهاد دی او وړاندیز دی دویم فکر کوي چې د پاکستان او ایران او نورو گاونډیانو مداخله به د افغانستان ملي ثبات او ګټې به خوندي کی
په تیرو شل کالو کې ما تاکید کړی دی او کوم کچیرته د افغانستان مسأله د گاونډیانو په خوخه حل شي چې ډیر ځلې حل شوه دا په بون کې د گاونډیانو او د نورو استخباراتو حاکمیت جوړ شو نو دا ساده منطق چې د افغانستان او به د افغانستان لرګي د افغانستان سرک د افغانستان انسان د افغانستان بازار او د افغانستان او به چې په وړیا توګه د تر لاسه کول او یې تر لاسه کوي دی به پریږدي چې دا یو حاکمیت مېستر شي چې د هغه په نتیجه کې د تمام امتیازات د لاسه ورکړي او پاکستان وټوانی کې د نړۍ نه جزیه واخلي چې خپل په باندې اټومي بم او دا شان وکړي دا مطالبه سره خطا مطالبه واه مطالبه ده تروریستان د عربی هیوادونو او د عربستان سعودي نه راغله په افغانستان کې مسوب شو زمنګه حکام ولګیدل هغه ته وزرو کې چې ترشه منګه ته په افغانستان کې سول راغی او بولی خندلې چې په افغانستان کې سول راوړم خدا تروریستان راځي مال دیوان نه بیرته نسی دا ساده منطق باندې زمنګه سیاسونه او حکام لسره بوی نوري یا مشکل څه ده په دې خاطر باندې دا د حل لار نه ده د حل لار د نړیوال کچي د منطق پر بنیاد هغه سي متداول حل چې په نور نړۍ کې ده هغه دیموکراسي چې سل مشکلات لري هغه په افغانستان کې یو وګړی یو رائے به ول نه تلګيږي په دې خاطر باندې د حل لارې نورشته دلته مختلف افغاني سازمانونه غیر حزبي سازمانونه د جمهوریت مدافعان منافي ملي چې په دغه لارو باندې مشخص نسخې لري مشخص د گذار مراحل لري چې اصلي لار ته ورشي. اما دا لارې چې نړیواله ټولنه سپارښت کوي هماغه چې جناب درنې کړوخه خورویلې دی غواړي چې خپل اجنټان په حاکمیت کې ولري چې دولس کاله وزیر د ابو برقو سی یو پروژه د ابو برق د ایران طرف ته عملي.
زه دا د منرالونو مسلې تم راځم سیدی صاحب، تاسو ولې وایئ چې اصلي لارې ته دی رجوع؟ اصلي لارې دا چی اخر؟
اصلي لارې دا ده چې دا ملت ته مراجعه وشي. دلته په ملل متحد کې او دلته هلته او دلته طالبان وایي چې زمونږ بدیل نشته، راځي بدیل ایجاد کو. دا بدیل شته، دا بدیل دغه ملت دی، دغه خلک دی، دغه د دې وطن مخکخان دی.
په څه طریق؟ یعنی په څه طریق ملت ته رجوع کی؟ کله کې واضح کی دا
بحث دی؟ یو انتقالی شپږ میاشتنی یا یو کلنه د مشخصو وظایف او د فار فنی او مسلکی اداره ده چې مشخص وظایف ولري، تذکره او یو سلسله نور تدابیر په نظر کې ونیول شي. دا هغه په نتیجه کې سیستم فعال شي، نه ډاکټر سیدی، دا سیستم داسې فعال شي چې په دوامدار شکل باندې دا ملت په خپل سرنوشت باندې په خپل ارزښو باندې تصمیم ونیول شي. دا چې طالب دی دا او کې طالب دی هغه او کې طالب دا مسله په اصطلاح مشروعیت د کومه کې چې دی جوړ کی
صحیح.
دا نکي
خو طالبانو ته خودي د پاره چې یو انګلیسي ټکی یا د ډی فاکټو ټکی کاری چې مستبد او استبدادي حاکمیت دی، حاکمیت مطلق دی، نو ځکه ته وی چې تاسو باید د سیو کارو کې د پیشنهاد ورته د ملګرو ملتونو د خوانم شوی او د امنیت شورا د خوانم. په هر صورت زه د منرال ټکی مامخ کې ذکر کو غواړم، په دې اړه عمومي نظر اخلم. د پښتنه به شریک او کم اغلی کډو خیل جواب نو رسه تاسو سیدی سپې به کول شي تبصره وکي. د یوې خوانه د طالبانو په نظام باندې نیو کې کوي، مثلا د گاونډي هوادونه او ځنې نور چپما سیمه کې دي. بل خواته د سیمې په لوړ ارزښت هغه اقتصادي قرارداونه کاغه په هر ډول مادنونو کې وو، کده وبودي، کداغه د سون موادو دي ک نور دي. دا ور سره لاستیکي هم دغه طالبانو د حکومت سره. آیا دا ګونډیان یوازې د افغانستان د مالی سرچینو ته سترګې پټې کړې دي که پرېخته د طالبانو په دی واکمنۍ باندې راضي دي او ډیر خوشاله دي او دوی ته مثلا هیڅ خطر ته نه احساسي؟ اغلی کډو خیل
دنیا یا رازوبل د منطقې ممالک دپاره دوی لپاره خپل ګټې مطلب چې دوی له طالبانو سره همکاري کوي. همدا په دې خاطر باندې چې نور نه غواړي چې غربي نړۍ خاصتا امریکا دوباره افغانستان ته راسي یا طالبان دوی همکار پاتې شي، ځکه چې دوی ته د نور د قابل قبول نه ده. همدغه ویر لري کله ماسکو فارمادیا دلم شدم دا څنګه دغه منطقې کې د خپل غ سیاسي او امنیتي او اقتصادي بلاک تمره قوي کې چې په مسایل کې دی ګټوي او دی په تفاهم باندې ورسیږي. هغه تقوی کې ځکه چې نور ورته د غربي نړۍ راتګ او شتون متقابل دی قبول نه ده. هغه په اقتصادي پروژو کې سرمایه گذاری وی او په امنیتي مسایلو کې او په سیاسي مداخله کې پاتې کې نور دی لپاره قابل دی قبول نه ده. د منطقې چې دوی مثلا طالبان سره راکړه ورکړه لري او دلته همدا چې نن سبب د طالبان پر اتاک امریکا هم رول ولوبوه، کومک او حمایت هم کې ډالر هفته وار ورته روان هم دغه نه یره لري چې ما بعد بل اخر هم دغه طالبان د امریکا لمن ته ونل ویږي او هغه د خپل نفوذ پیدا نه کړي. نو په همدې خاطر دغه راکړه ورکړه سره لري، اما دا مسؤلیت هم نقلي چې دوی کاملا په رسمیت پیژني. به ځکه چې دوی ته به ملي مسؤلیتونه او منطقي مسؤلیتونه هم متوجه کیږي، ځکه چې مطمئن نه دي چې واقعا طالبان دغه ولتیا لري چې هغه غوښتنې چې دوی لري هغوی به عملي کړي او یا واقعا دوی د خلاف د خپل هغه باورونه او ارزښتونو هغه ډله ټپله چې کېدای شي تهدید د آسیا مرکزي یا د بیجنګ او د ایران لپاره سي د دی به واقعا په دې کې کومک وکړي.
یعنی تاسو
فارم د رابط ساتي او په زمن کې د دوی لپاره د اقتصادي مسل ډیر مهمه دي. دا د سی پاک موضوع وی کاغه مواصلاتي لارې اروپا او یا مثلا خلیج خواته وی د چین مسله وی او همدارنګه روسان د افغانستان طبیعي زیرمې د دې مملکت لپاره مهمه دي. په هر صورت هم د سیو حکومت چې هغه ډېر ضعیف او مسلکي نه وي، دوی کولی شي په یو ښه قیمت باندې دغه هلته سرمایه ګذاري وکړي او د لاسته تراولي اسانتره دي، ارزانتره دي او نږدې تره دي. نو زه فکر کوم چې دوی د افغانستان یا د طالبان په لابه نه دي، بلکې خپل اقتصادي، سیاسي او امنیتي ګټې لري چې طالبان سره په تعامل کوي.
یعنی تاسو داسې غواړئ ووایئ چې فکر ووایئ چې دوی کولی شي طالبانو ته مشروعیت ورکړي، یعنی رسمي و پیژنې د اقل د خپل هیوادونو د دولتونو په ساتي، اما د خپل اقتصادي ګټو د پاره چې دوی د تاثیر لاندې وساتي یا خپل اثر رسوخ په ولري رسمیت نه ورکي. هم د څه غواړي وي
کامل عبد نسم دا بل اعتماد نشته په کوم تر اوسه پورې طالب په دې باندې نه توانی دلته د چې دوی پورې ډاډ ورکړي چې ما سره نور د غربي نړۍ خل دي چې نه قاعده ده او صرف هم دغه منطقي ممالک په دوی سره بار راکړ او ورکړي فندې تر اوسه پورې په طالبانو باندې مطمئنه نه دي نو زکم دې هم دغه فشار ساتل چې پر اسبه نه پیږي
صحیح پوه شوم زه راځم استاد اندیښنو مسله يم غواړم شریک کما سیدی صاحب تاسو کولای شئ په دې منرالونو مسلې یا قراردادونو مسلې خپل نظر راکې خو پښتنم ورسره کوم د وخت کمی د وجه نه به په ورسره وخت ځای نشي دا د بهرنۍ تورریستي ډلو حضور په افغانستان کې څومره ممکن دی چې په افغانستان کې به مثلا بیا واکمن شي او سي لکه پاکستان وی چې دلته ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو تحریک قوت مندل دی او د دې ځینې په پاکستان هم لیکي ایرانیان اکثرا افغانان نیسی او په همدې هفته کې څو کسان په دې باندې مجازات کړل چې وای دا د دایښ خراسان د خلک دي چې دلته راتیر شوی دی او بینظمی ایجاد دی او انداسې شمالي گاونډیان انتقاد لري چې د مخدره موادو قاچاق او انساني قاچاق ورس په ورځ زیاتیږي او ممکن اساسو د اول تحلیل مطابق دا ادام کوي چې اخدریزي ورته خبرانه شي مرکزی آسیا ته دا څومره ممکن دی دا استدلال د طالبانو د حاکمیت په وړاندې
اوګد بس مستقل بحث ته اړتیا ده پاکستان په دې اړتیا وايي چې تورستان له دې ځای نو پاکستان طالبان د دې ځای راځي چې په 14 د اگست 2021 کال او تر دې دمه پورې پاکستانی طالبان د افغانستان پرنګول باندې مسوکړی شي نور موجوده تورستی ډلې د هغه وخت د اولویت پر بنیاد چې د پاکستان استابلیشمنت درلوده په افغانستان کې باید هغه نظام رنګ شي چې د نړۍ سره خبرې کولای شي د خپل اوبو د خپل جلغوزو د خپل چارتراشو د خپل سرکو د خپل ریل د لپاره برنامه لري د هغه وخت اولویت هم دا و چې د فیلن د لپاره باید دا نظام رنګ شي نو په دې خاطر باندې د خپل مسیونرانو سره د تورستان افغانستان ته استقامت ورکړي او دې ته معلوم دی کله چې د طالبانو اکثره مشرانو اظهارات کوي تاسو ورته دقت وکړئ هغه داسې نه وایي چې دلته نشته هغه وایي چې موږ به اجازه ورنکو چې دا وطن د نورو په ضد باندې استعمال شي یعنی دې سره په خبرو باندې پیږي چې دلته څه شېشته اما دې به اجازه ورنکي اما کله کله اوس تغییر راوستل دی چې نه موږ لمنځه وړل دي دا کوي ورکړي اما په بعضي موارد کې اطلاعات داسې دي چې دا خلک او مست دا کوم معین سرحد نه لري د چا په اوچلي نوښته به یې کبنې چې دا څو وخت کېږي القاعده او څو وخت کېږي طالب او څو وخت کېږي پی ټی ټی یا دا شایان دي چې د پاکستان استخباراتو ته معلوم دي په دې خاطر باندې دلته تاسو توجه وکړئ د پاکستان صدر اعظم وزیر د داخله وزیر د خارجه وزیر د دفاع د طالبانو حاکمیت یو جنگي ډله بولي اما د ایسای استاد په مولل متحد کې ناس دی وایي چې دا ډله باید پرشنه ته پیژندل شي یعنی دلته په کله چې موږ پاکستان وایو په پاکستان کې درې ځواکونه او درې مرکزونه باید جدا شي د ایسای رابطه د وسنی طالبانو سره د افغانستان قوی ده په بل ډول ده اما ملکی حکومتونه تریو هدا پورې بل دی د افغانستان د طالبانو اعتراضات په پاکستان باندې دقیقا په هغه ساحه کې دي چې ایس ای او ته اجازه ورکول شي په دې خاطر باندې زمونږ غمیزه مختلف ابعاد لري او کچیرته طالبان د دې لومونه د دې د سایسونه خلکو ته د مراجعه پر بنیاد باندې ځان و نه باسي د پاکستانی استابلیشمنت او د دې طالبانو ترمن د تصادم خبره د سوال وخت دي خاطر د وخت سوال خبره دي خاطر باندې دا مختلف او مطمئنن پاکستان ایران او نور مسلمانی هوادونه خصوصا د چین په شمول باندې اقتصادي اولویتونه لري د پرګماتیک سیاست پر بنیاد باندې خپل امور تنظیموي او امر اساس چې جنډ نه کړو خوروالې دلته دی غواړي چې دا متا تر لاسه کې تر څو ونکړي شي امریکا یا بل هیواد د دینه استفاده وکړي دا یو جدال روان دی او په دې جدال کې به په اخر کې وي شي د افغانستان خلک به قرباني
ورکړي. اغلی کارو خل ستاسو نظر هم په دې پښتني اخلم چې د امنیت د اړخنه ټولو گاونډي هیوادونو اکثروي اندېښنه څرګنده کړې ده، او دې کې شک نشه چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان استازي استثنان بل ډول تصویر ورکو چې تاسو باید د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ اجازه ورکړي، خوشي کوي او هغه په رسمیت پیژنې همکاري ورسره وکړي، او همدا د افغانستان حاکمیت دی او همدا ټاله ده. یعنی څو ډول مختلف نظرونه په حاکمیت کې پاکستان کې نظامیانو کې او په دې ډیپلوماټیک نړیوال چینل کې موجود دي. خو اصل پښتنه همدا ده چې آیا واقعا د طالبانو په دوه کلن حاکمیت کې هغه تروریستي سازمانونه چې نړیوال یا د تروریزم یا د تروریستي سازمان په نوم ثبت لري، ځان سره لکه داعش خراسان، لکه ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان یا نور القاعده، دا واقعا په افغانستان کې دومره حاکم شوی چې ایران هم شکایت لري، پاکستان هم او مرکزی آسیا هیوادونه؟
دا هغه ډلې دي چې ټول د پاکستان په خاوره کې وي، وروزل شوې، منظمه شوې، منسجمه شوې، تعلیم ورته ورکړه او ډېرې لوی مودې پورې وساتل، ځکه چې دوی همیشه دا د افغانستان د ثبات په خلاف باندې د طالبانو سره همکار ساتلی دي او یو بل ته انګیزه ورکړې، تفریح کړې دي او افغانستان کې جنګ مخته بولی. دا باید دین انکار کېدی نه شو، په دې کې خپله آی اس آی او فوج پاکستان پوره پوره فعال رول لوبولی. اما کله چې دنیا د انتقاد لاندې راغی یا اعتاد چې دوی د تروریزم تمویل په خاطر باندې په اصلاح په خل لس کې راغله، دوی خو بل اخر یو لار ته ضرورت درلوده چې کله چې دوی اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو، دنیا ته وښیي چې دغه مملکت چې مثلا تروریزم سپانسر کوي یا حمایت کوي هغه پاکستان نه بلکې افغانستان و. لکه دا په دې باندې په یوه کې چې د دنیا کله چې د دنیا فوج یا پیسې او آرمی مثلا کدلته وو امنیتی کسان، خو خو د استخباراتي معلومات هم د دې په اړه د توریزم مبارزه په خاطر درلودل او ټولول چې دوی په خلاف نه کارول شي، نو معلومدار هغه ادعا دوی غلطه و. او دوی ورو پورو دغه کار وکړ چې طالبان راغله هغه کسان افغانستان ته ولیکل، د الزواهری وجنه یو ښه بیلګه ده چې کېدای شي یو ځانګړی ګروپ یا یو ځانګړی شخص له امریکا سره د همکاري کړي او دا سړی ورته په لاس کې ورکا او په مقابل کې انعام اخیسته یا کوم بل امتیاز دې پر دې شایع ترلاسه کړي. دا ګروپونه موجود دي. دا باید وایي چې د دې ګروپونو منځ کې عقیدوي اختلافات نشته دي، خو شاید سیاسي اختلافات دي، کدا ایس کې ده او کدا طالبان ترمره. ان باور او عقیده او فکر خود ټول یو دی کنه. نو ځکه د مثلا طالبان دغه مقابل کې نسی جنگیدل، ځکه چې طالبان څو مشکل لري. اول خدا خو چې مثلا که خپل غ سیاسي لیول باندې کوي معاملات لري دنیا سره، اما که کوز لیول چې همیشه دوی جنگ مخته بوله، هغه خو مختلف فکر کوي، هغه په دلوي سیاست او په دې معاملات او تعاملات باندې خو نه پیږي. او غي یو نو واپسخه همدردی او همبستګی لري دغه ګروپونو سره، ځکه چې یو بل ساتل او بل حمایت کوي. دا نو په دې خاطر دوی زیات هم د دینه یره لري چې په دې ګروپونو باندې سات فشار او د سینې چې د خپل پلاوینو نه بیگانه سره نور ګروپونو سره یو ځای شي. یو مسله دوم تر اوسه پر دې پر رسمیت نه دی پیژندل شو او ولنس نه همت کوي، یاري چې دنیا ورته تصمیم ونیسي او دا په ساجي حکومت له یو ځل بیا لنګ شي چرته به شي. خو بیا هم د ګروپونو حمایت او د کوربتوب لپاره د ضرورت لري چې دوی پانالیسي بل داسې فکر کوم یو ستر لوبه هم دام روانه ده چې باید په دې باندې باید پوښښو چې متاسفانه هر څوک چې د استخباراتي کړي دي ځنګړي ګروپونه دي کوم ځنګړي سیاستوالان دي، دوی فکر کوي چې یو بلاک او بل بلاک تهدیدول یا مشکل ایجادول د دغه ګروپونو حمایت ته چې دا په لوی اوږد مهاله کې یو ستره تیروتنه ده، ځکه چې په آخر ورځ کې افرادګرایي کې چپی وي کراسي وي که هر څوک د دنیا په ګټه نه ده او د تاوان به ټولو ته رسي. نو مطلب دا ده چې طالبان نشي کولی سی غو سره، ځکه چې اول خو دومره په اصلاح نه لري، دا په اصلاح ولتیا نه لري چې په اوسني حال کې دا ګروپونه څنګه دوی هست یا بل دی چې دوی خپل داخلي ننګونې هم لري چې دوی نشي کولی غو سره مبارزه وکړي.
تاسو د طالبانو د قابلیت خبره وکړه، لغواړم دا پښتنه وکړم سیدی صاحب، چې ولې تاسو په نظر دغه طالبانو ورنه شکړل چې مثلا په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان هغه مخاور خلک او د اعتماد وړ سیاسي یا فعالان چې تاسو مخکې یاد کړل دا د نظام د جوړولو یا د ملي حاکمیت د ټینګولو لپاره په خپل حکومت کې شامل کیام، به افغانان خوشاله وي، هم به نړۍ خوشاله وي، هم به طالبان خوشاله وي، هم به جنگ ختم وي، هم به نظام جوړوي په پخو ولاړ وي، ولی ونه شکړه ک وی نه غختل چې وکی دسه.
کاش کې دومره توانایی لرلې. دلته یو بنیادی تیروتنه دا ده چې د طالب چارواکي حکومت د نظام سره مغالطه کوي. منګ هغه تأکید چې نړیواله ټولنه لري چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړ شي، طالب د دین د نظام مفهوم پیدا کوي. زما په پوها باندې په دې وطن کې یا په نور نړۍ کې باید د هغه هیواد وګړي ځان په نظام او سیستم کې په مجموع کې وویني، اما اجرائیه ټیم د برنامه محوري پر بنیاد باندې مشروع ټیم دی. متاسفانه طالبان نه په مشروعیت باور لري او نه ورته تعهد لري. کله چې ما څو ورځې مخکې د طالب یو چارواکي سره مباحثه درلودله، هغه راته وویل چې موږ ټاکنو ته پیسې نه لرو او د جانکیری ټاکنې یو سلسله نور. ما ویل نه، موږ نه د جانکیری ټاکنې غواړو او نه درنه سبا انتخابات غواړو. موږ ته تعهد ووایا، ملت ته، دنیا ته تعهد ورکړه، ووایا چې منګه کوو خو تاسو پیسې او امکانات راکړئ، دا کفایت کوي. په دې خاطر باندې د په دولتداری کې مبدئي خطای لري.
پوه شو،
چارواکي د قانون مجری دی نه د قانون خالق. د قوانین ملغا، نوې قوانین شته، او د فکر کوي چې د اسلام مکلاف نامه باندې مدون څه شی وجود لري، دا څه شی وجود نه لري. متاسفانه
بله، مننه اغلی کډو خلیا. ورستۍ پښتنه کوم تقریبا 2 دقیقې وخت لري دیته. تاسو چون د سفارت تجربه لري او د غنړیوال تعاملات باندې عملاً کار کړی، غواړم دا پښتنه وکم، دا د طالبانو مشر هیبت الله خنزاده په دې ورستۍ سرګندونو کې د سیو خودل چې خپل دریز باندې ټینګار درلودو او جوړ جاړې نه مانی، آیا د نړیوالو سره د طالبانو تعامل په داسې یو صورت یا داسې دریز نیولو کې ممکن دی کنه دی؟ او آیا دا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې اوس چین ته ورغلی په همدې هفته کې، په دغه تعامل کې د افغانستان د خلکو استازولۍ صلاحیت لري په کنه لري؟
زما په نظر باندې اول خو ښاغلی متقی سي هر چېرته زم زما غوښتنه هم د برملي ټولنه همدغه ده چې ای واقع ښاغلی متقی صاحب د اختیار او صلاحیت او پریکړه ده کنه. ای د واقع د داسې یو حاکمیت نمایندګي کې اول خو د حاکمیت مشروعیت سوالانه ده، خو یو معمول سره بل ده چې واقع د دې مشر دا واقع د دوی استازي بوري هغه کوم او تعهد چې مثلا چې ښاغلی متقی ول د دنیا سره وکي، ای د صلاحیت او اهلیت لري چې هغه به تپلی کی دا خپل یو ستر ننګونه ده، او دا د امکان لري او ځکه چې په هیڅ صورت د دې مشر او څلور پنځه نفر نور مغه کسان کوم رقم ذهنیت چې دوی لري دوی مخالف دي. حتی د تعامل دوی که دنیا موږ فکر کوي چې دنیا ورته ضرورت لري، خو دوی ورته ضرورت نه لري، او بل فکر کوي چې دوی دا مسؤلیت لري چې واقعي او شریعت په افغانستان کې تطبیقي، او دا یو مسؤلیت کوي. الان چې دوی چرته چې دوی دغه کار سویلې یا په حساب دوی تشویق سوي دي یا مجبور سوي دي، دوی باید پوه شي چې دوی په غلطه روان دي. اوس هغه ډله چې کېدای شي ښاغلی متقیم له موږ جملې نه ویچ په کابل کې وسی، دا هغه کابینه ده چې صلاحیت نه لري، او مطمئنه چې دوی د دې غوښتونکي به چې له دنیا سره تعامل وکړي تر څو پر نسبت باندې پیژندل شي او د خپل بقا د راتلونکي لپاره دوی به فیصله نګرانه وي. نو زه فکر کوم په دې صورت کې چې کوم رقم چې دوی مشر په قندهار کې فکر کوي نه دنیا سره تعامل کول شي او نه دنیا خپل خلکو ته قناعت ورکول شي او د حکومت پر اسمه پیشنه او په اخر ورځ کې نه به بینالمللي مشروعیت ترلاسه کړي، او متاسفانه چې د خپل خلکو حمایت کامل د لاسه ورکړي او دوی ولس اصلا ورته په ډېره کمه ګوري او په نظر کې نه نیسي.
یو جمله
بلې، ډېر وخت کم دی، لس ثانیې وخت لرو.
یا زه په دې باندې تمرکز نه کوم چې طالبانو نسخې پر حق دي که نه حق، د فهم اسلام نه پر حق دي که نه حق. زه په دې تاکید کوم چې دا په څه شي چې باور لري په دې دي مبارک او مشروع دي ورته.
صحیح، مننه ډاکټر سید صلاح الدین سیدی او اغلی شینکی کډو خل کور ودان او د لیدونکو د اوسیلې نم ډیره ډیره مننه. تاسو پر تربلې ونه پخته سپار. Thank you.
2023 کال د اکتوبر شپه ده منیټه ده د دیش د خو پرونته په خیر اغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکې خبرو زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی از شما در برنامه این هفته با گزارش ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اما نخست میپردازیم به خبرها.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي چې په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ کړی، له دغه ګاونډي هیواد څخه ترهګریزو بریدونو د پاکستان ثبات تهدید کړی دی. دورانی په اسلام آباد کې په یو نړیوال سیمینار کې وویل چې بدبختانه زموږ د سولې برخه لا هم ورکه ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو د فراری او توندلارو مشرانو لوري د ترهګریزو بریدونو د ختمولو په اړه له افغان طالبانو سره خبرې کړې دي. د یو ځل بیا اېدا وکړه چې د طالبانو بریدونه په سرحدي سیمو کې زیات شوي دي او هغوی په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د حضور خبره رد کړه او وی ویل چې په افغانستان کې هیڅ داسې مسله بهرنۍ وګړي نشته چې نورو ته ګواښ پېښ کړي.
سفارت افغانستان در اسلام آباد که طالبان آن را اداره می کنند همزمان با ادامه روند بازداشت و حبس مهاجرین افغان در پاکستان از راهکار جدیدی در گمرکات این کشور برای اعمال تحریم برخی کالاهای ترانزیتی خبر داده است و گفته است که این اقدامات جدید در گمرکات در تضاد با توافقنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان یعنی ابتا است. این سفارت وضع ممنوعیت بر ترانزیت چای سیاه، تایر، لوازم آرایش، منسوجات، کالاهای خانگی و سایر کالاها را غیر قانونی خوانده و گفته است که علاوه بر اعمال 10% فیس پروسس برخی از کالاهای ترانزیتی، حکومت پاکستان از تاجران افغان ضمانت 100% بانکی محموله های ترانزیتی خواسته است که پرداخت آن خارج از توان تاجران است. از جانب دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در 30 نشست فرمت همالیا خواهان گشایش گذرگاه سرحدی واخان با چین شد و تمایل حکومت طالبان را به مشارکت در پروژه اقتصادی سیپک اعلام کرد.
د سوری امنیتی چارواکو د پنځمې پورز وویل چې د دغه هیواد د پوځي اکاډمۍ څخه د فراغت په مراسمو د بی پلوټ الوتکو برید شوی او لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. خو په انګلستان کې میشته د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ویل چې په دې برید کې 8 تنه وژل شوي او تر 140 ډیر ټپیان شوي دي. د سوری دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویل چې په هم هوماس ولایت کې په دې برید کې د ملکی او پوځي کسان وژل شوي دي او دای د ترهګرو کار بلل. خو د کومې ځانګړي ډلې نوم نه دی اخیسته. بل اخوا تر اوسه کومې ډلې یا سازمان دغه مرګون برید مسؤلیت په غاړه اخیسته نه دی.
کمیته نوبل ناروی امروز جمعه 6 اکتبر نرگس محمدی فعال ایرانی را که فعلا در یکی از زندان‌های ایران محبوس است برنده جایزه نوبل صلح امسال اعلام کرد. خانم محمدی قبلا نیز برنده جایزه آندری سخاروف در سال 2018 شده بود. بریت رایس اندرسن رئیس کمیته نوبل ناروی که امسال این جایزه را اعلام کرد گفت که این کمیته با اعطای جایزه صلح نوبل امسال به نرگس محمدی می‌خواهد به مبارزه شجاعانه او برای حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در ایران احترام بگذارد. با گفته اندرسن نرگس محمدی 13 بار زندانی و 5 بار محکوم شده است که در مجموع او به 31 سال زندان از طرف مقامات ایران محکوم شده است. محبوب سراج فعال و مدافع حقوق زنان از افغانستان نیز در شمار نامزدان جایزه نوبل امسال سال قرار داشت.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې را سره خبریاله مصطفی کاکر ملمنه ده.
خانم کاکر خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
په اسلام آباد کې یو شمیر هغو افغانانو له خپلو تعلیمي اسنادو سره احتجاج کړی چې د دوی په خبره له تیرو 2 کلونو هلته بې برخلیک پراته دي. په دې احتجاج کوونکو کې فعالان، خبریالان او د یو شمیر نورو برخو کسان راټول شوي وو غوښتنه یې کوله چې نړۍ دې د افغانو کدرونو غږ واوري. خدای نور ناصرې په اړه رپورټ لري.
دوی د احتجاج په توګه خپل اسناد همداسې جوړولي وایي سره لدی چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړې دي او په تیر نظام کې دندې درلودې او سي ژوند په پردې وطن کې د دوی پټکیو به برخلک تیریږي.
نمایشگاه تحصیلی امروز ما که در اسلام آباد برگزار شد به دلیل بی سرنوشتی و خصوص کادرهای سرگردان که در پاکستان نزدیک به 2 سال است یا بیشتر از 2 سال در پاکستان سرگردان هستند، متاسفانه نه راه برگشت به افغانستان دارند و وضعیت اسفبار مهاجرین که در پاکستان روز افزون است یکی از دلایل بود که ما خواستیم به نوع متفاوت اعتراض داشته باشیم و بر جهانی که متاسفانه در قبال مردم افغانستان به خصوص کادرهای افغانستان که امروز بی سرنوشت هستند در پاکستان.
ما امروز گرده هم آمدیم به دلیل که تمام نخبه هایی که در پاکستان زندگی میکنن کسایی هستن که از معلم شروع تا خبرنگار، جورنالیست، فعالین مدنی، کارمندای دوره جمهوریت همش در یک بی سرنوشتی قرار داره.
ما امروز اینجا جمع شدیم فعالین حقوق زن، مدافعین حقوق بشر و خبرنگارا، تحصیل نامه، تقدیر نامه های خود را به نمایش گذاشتیم و متاسفانه مدت 1 سال است که در کشورهای همسایه فعالین مدنی نخبه های کشور ما در یک حالت بد بی سرنوشتی به سر میبرند و تعدادی هم نخبه های کشور ما به کشورهای اروپا مهاجر شدند و اکثر هم که به کشورهای همسایه است در چین وضعیت هستند.
دغه احتجاج کوونکي وایي په دوی کې په ډیرو تر 2 کال زیات وخت په پردي وطن کې په برخلیک تیر سخو هیڅ چا هم ژغ وانه ورید. په 2023 کال کې د کابل تر سقوط سمدستي ورسته په زرګونو افغانان گاوند پاکستان ته راغلل چې ګڼي لا هم وایي اوس نور په احتجاجونو هم ستړي سول خو ژغ یې تر هیڅ چا ونه رسید. خدای نور ناصر، امریکا اسلام آباد.
درنو لیدونکو په خبرونه کې سره خبریاله مزلفه کاکړ ملمنده او په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه به سره بحث وکړو.
خانم کاکړ خیلی خوش آمدین به برنامه. قسمه که شما هم در جریان هستین، پاکستان اعلان کرده که مهاجرین فاقد اسناد قانونی را از او کشور بیرون میکنه. این موضوع چقدر بر افغان های ساکن در پاکستان چالش برانگیز است؟
پیر زیادت منم از اخبال سلام و نتاست کال درنو لیتون که تورندی کم هیل لرم رو غجور روسیم متاسفانه اوس محال در بلان وطن افغانستان زخه تقریبا تر لقفه و زیاد افغان مجرین راولج به پاکستان، ایران او دلیت سنگ به ترکیه که میشته چه پا دریس روی و دو که بدبختانه در دیر شخص او نامعلوم برخلیک سر مخامخ دیر فقط افغان مجرین چه در 2023 کال را پا دیخ و راقلی در پاکستان در حقل چه مثلا در افغانستان د سکوت روسه چې ډیر اغلی د پاکستان د خپل د ژوند د خسرات په خاطر خپل د کیسونو د مخبرولو په خاطر یې هم لري لپاره چې هغوی وکولی شي په یو امن هېواد کې ژوند وکړي. راغلی دي یا هم په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول. بدبختانه د هماغه راخت رئیس څخه تر اوسه پورې د دې په وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا ډېرې سختې حالات روان دي، ډېر سخت وضعیت روان دي چې ورځ تر بلې د دې اندېښنې ډېروي. که څه هم په 2023 کال په وروستۍ کې د نړیوالو ځغ وسو چې د افغان مجرینو په وضعیت باندې چې کم سختې حالات چې پاکستان حکومت راوستلي وو، خو بیا هم متاسفانه هغه ځای ونهنیوي او دا کړنې او دا سخت برخوردونه لا هم دوام لري. هغه افغان مجرین چې په پاکستان کې دي هغوی چې ویزا لري په قانوني ډول دي، متاسفانه هغوی هم د دغه حالات څخه کړي دي، ځکه چې په دا وروستي کې چې د افغان د پاکستان وزیر خارجه هم خپل په خبرو کې د یاده کړله چې موږ په درې کټګوري کې افغانان باسو او هغه دا خبره په ډېره ازادانه او په ډېره سادانه توګه وکړله چې موږ به افغانان باسو. یو هغه افغانان چې هغوی غیر قانوني دي موږ د پاکستان څخه باسو، ځکه چې ولته زموږ د حکومت برخلاف دي. یو هغه افغانان چې هغوی په قانوني ډول هم راغلي دي، چای په وروستیو کې هغوی د ایستلو لړۍ دوام کوي، او یو هغه افغانان چې هغوی راغلي دي د 2023 کال څخه مخکې هغوی له ډېر پخوا څخه دلته جوړ کړي دي. د هغوی د تشخیص لپاره دوی ویل چې موږ حتی تر دې پورې چې شاید ډي این ای وکړو چې مثلا دوی موږ معلوم کړو چې دوی آیا واقعا د پاکستان دي که یا هم دوی په دې نامه باندې
مرمن کا کرتا. سو هم لتیرو 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي، دغه اعلان چې اوس شوی دی یا څرګندونه چې اوس شوی دی، دا څومره هلته ستاسو په شان خلکو لپاره ژوند سخت کړی دی؟
متاسفانه متاسفانه ژوند خو ډیر زیات سخت کړی دی. موږ د هغه سختي او مشکلات په خاطر رالو پاکستان ته کومز وکولای شو دې ځای ته یو امن هیواد ولرسو، یا هم بعض خلک دې لپاره غلي دي چې هغوی وکولای شي اولادونه یا بخصوص لورګان یا خوند یې وکولای شي دلته درس وایي کار وکړي تر څو خپل د ژوند مشکلات حل کړي. متاسفانه د دې خلکو ژوند، د دې افغان مهاجرینو ژوند له ډیرو سختۍ سره مخامخ کړی دی. حتی تر دې پورې چې دی حتی دا اعلان هم کړی دی چې هغه پاکستانی وګړي چې کورونه خپل کورونه افغان مهاجرینو ته په کرایه ورکوي، هغوی ووس یعنی مثلا د دې وروسته چې موږ افغان مهاجرین چې دی ته شو دا غیر قانوني دی، هغوی خو بندي کېږي. حتی د هغوی سره هم داسې کړنه ترسره کېږي تر څو هېڅ پاکستاني وګړي بېرته آماده نه شي چې خپل کورونه افغان مهاجرینو ته ورکړي. بله خبره اساسي دا ده چې هغه چې په قانوني ډول راغلي دي، هغوی مثلا دا خو معلومدار خبره ده چې به یو کلنه ویزه یې درلوده، یا شپږ میاشتې ویزه یې درلودله، دوه میاشتې نیستې بعد هغوی مجبوره کېږي چې د ویزې د پروسې لپاره اپلای وکړي. هغوی چې اپلای کړی دی دې باندې دومره سختي راغلی ده د دوی د حکومت لخوا چې د هغوی ویزې رد کېږي. کله چې ویزه راک سي بیا د بل ځای لپاره ویزه لپاره بیا اپلای وکړي، یو څه ډېر زیات څه ستې ودی. بل هغه تر دې پورې چې هغوی چې کیسونه لري غواړي چې خپل کیسونه راوتلي دي، غواړي پلاس یې هغوی ته د میدان هوایي څخه اجازه نه ورکول کېږي، هغه اکسپامیک نه ورکول کېږي، ځکه چې د دې ویزې قانوني وخت خلاصوي. نو متاسفانه ژوند یې د ډېرو ستونزو مشکلات سره مخامخ کړی دی. د افغان مهاجرینو هغوی چې متاسفانه نور هیوادونه هم ورته توجه نه کوي، هغه هیوادونه د پاتې ډېر اوستل شوي دي په پاکستان.
خانم کاکر، اخراج این همه مهاجرین افغان که تعدادشان بسیار زیاد هم گفته میشه در فاصله زمانی بسیار اندک، با باور شما چقدر امکان پذیر معلوم میشه؟
کومل ریس دی اوس شروع کړی دی چې متاسفانه په دا اوس وختو کې چې ډیر زیات فامیلونه یې بیرته دی واسته ول افغانستان ته، او دی هدا ویلی دی چې مثلا ستای په دایوي مېش کې ټول هغه مهاجرین چې غیر قانوني ډول دی واسته ول، دا ځکه دی ویل دی چې دا زموږ په د انتخابات په کې هم په غیر قانوني فرونو کې دا افغان مهاجرین لاس ته یې هم دی اوس تر د زموږ د وطن په ګډوډي کې دی لاس لري. نو دا چې دوام ولري شایې ته دې پر هغه روان نن تل ته چې کورونا تور د ورته چې لا شکیږي، اته د دې کاری موهي ته ورې دکانونه ته ورې هغه مثلا یو ډیر سخت کارونه چې هغه ته دې دا غوډه کار موهي ته دې هغه نیول کیږي بندي کیږي. بیسه متاسف پر هغه چې قانوني دا ته د هغه څخه رښتیا خپل کیږي په دې لکه چې هم دا په دالړی هم دا دوام وکړي. دا افغان او اجرون روان په ډیرو سخت اندیشنو سره مخامخ کیږي چې په دې لړی کې هغه کسان هم دي چې هغه داس یو تیر وخت لري، هم داس یو پروفایل لري چې هغه نو څه ولا خپل وطن ته بیرته ستانه سي. نو د دې دا مشکلات او د دې ژوند چې د واش سره مخامخ دي، دا اندیشنه لا هم نور په ډیره دوی دي.
خبری علامه مصطفی کاکر، ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان به برنامه. در این بخش برنامه قاری عیسی محمد عالم دین مهمان برنامه هستند و در مورد روی آوردن دختران جوان در افغانستان به مدارس دینی و نگرانی خانواده ها در این مورد صحبت خواهد کردن.
قریص محمدی تاسته همزه خرقلاس و این پدی برخی وست یه ریپورت لرو در ریپورت خبرول و رسته به تاسته را گرزو مکسر پاد شد.
صدها دختر و پسر در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل پس از وضع ممنوعیت آموزش بر دختران از سوی طالبان در مدارس دینی مشغول درس خواندن هستند، اما شماری از خانواده ها از این امر نگرانند و میگویند که مدارس دینی تا به حال با عنوان مراکز ترویج خشونت و افراطیت عمل کرده و برای جامعه تبعات خطرناکی را در پی خواهد داشت.
در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل بیشتر از 500 دانش آموز پسر و دختر در مدرسه دینی نورالمدارس مشغول درس خواندن هستند. آنها در صنف‌های صبح و بعد از ظهر شرکت می‌کنند. طالبان در عوض سواد ابتدایی بر ریاضیات بر علوم اسلامی ارجحیت داده و به مدرسه روی آوردند. طالبان به خاطر آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را منع کردند که باور دارند آن آموزش با قوانین اسلامی مطابقت ندارد. با خان رئیس مدرسه نورالمدارس میگوید که از زمانی که طالبان محدودیت‌های آموزشی را بر دختران و زنان وضع کرده، شمار متعلمین آنان افزایش یافته است.
و ناس طبقه چې غوی دغه د شپږم نه پورته مکتبونه بن شوی دي، نو دوی کوشش داده چې مونږ خپل زده کړې وکړو، هغه یا دینی وي یا عصري وي. نو په دې خاطر باندې دوی اوس مدرسو ته مراجعه کړې ده. نو زمونږ هم شاګردان اوس وخت کې ډیر زیات دي، نه استادان ور باندې رسیږي، نه د ځای ظرفیت لرو.
خانواده های ساکن ولسوالی جبارخیل کابل از قبل نیز با کمبود مکاتب عنعنوی مواجه بودند که حالا با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف 6 این مشکل مضاعف شده است.
این وقت که مدرسه تا دومر توجه نکیده و دومر خواری هم نور سره کده، هیچ علاقه هم نکیده. اوس الحمدلله اسلامی نظام را غلده، اوس در مکتبو پرتلا در مدرسه سره دیر خواری کیگی او دیر کمکون نور سره کیگی.
برخی تحلیلگران سیاسی و فعالین آموزشی بر این باورند که مدارس دینی طی چندین سال گذشته ثابت شده است که بر حیث مراکز ترویج خشونت و افراطیت عمل کرده است و حالا با رویکرد این خانواده ها به فرستادن فرزندانشان به مدارس دینی زمینه ای را برای پرورش افراطیون و عناصر خشونتگرا فراهم می کنند. حیدر عدل تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن معتقد است که رونق مدارس دینی راه را برای یک نسل بدون داشتن سواد عصری هموار می سازد که پیامد منفی برای این کودکان و خانواده هایشان را در پی خواهد داشت.
این جوان ها یا این نوجوان هایی که در چنین مدارس بزرگ شدن و آموزش دیدن، اکثریت که از اینا یا انتحاری بودن یا به جنگ ها زیر نام اسلام هم در داخل افغانستان هم در خارج اینا صادر شدن. که این واقعا هم برای خانواده ها بسیار دردآور است و خطرناک است و هم برای خود از جوان های ما که آینده تضمین شده ندارد.
ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان محکومیت جهانی را در پی داشته است و باعث شده که این ممنوعیت بزرگترین مانع برای کسب مشروعیت آنان به حیث حاکمان افغانستان شده است. طالبان این واکنش را رد کرده و ممنوعیتشان را تشدید بخشیده که به این ترتیب آموزش زنان و دختران در مراکز تحصیلات عالی، اماکن عامه مثل پارک ها و اکثر مشاغل را ممنوع کردند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې راسره دینی عالم قاری عیسی محمدی ملما دی او په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه به سره بحث وکړو.
آقای محمدی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
قاری صاحب، په تیرو دوه کلونو کې چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، راپورونه وایي چې ډېرو نجونو مدرسو ته مخه کړې ده او دینی زده کړې کوي. په اړه ستاسو نظر.
سلامونه، احترامات. زه غواړم یو لن وضاحت ورکم چې یو غلط فهمي ونیسي زمنګ مشرانو، سپینګیرو، حاجی صاحبانو او د کلو د اطرافونو خلکو ته. من الحمدلله ټول مسلمانان یو او د دینی علومو زده کړه دا په ځان باندې فرض ګڼو او دا د الله رب العزت حکم ګڼو. د قرآن اولین آیت هم ده چې اقرا ولولئ، که دینی وي که عصري وي. نو د دینی علومو زده کړه کول دا فرض ګڼو. خو په افغانستان کې د دینی مدرسې یا افراطی مرکزونو جوړیدل چې دا د پاکستان نصاب او میتود هغه طریقه دی طرف ته راوړي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره موږ خطرناکه ځکه ګڼو چې هغه دین چې موږ ته الله او رسول را رسولی چې د اعتدال، د پرمختګ، د اخوتو او د ورورولۍ دین ده، او دغه د پاکستان د مدرسو هغه کوم میتود یا کوم نصاب یا طریقه چې دا په خپل کې سره مغایر یا مخالفت کې دي. په پاکستان کې چې کومې مدرسې جوړې شوې او د ورلد فورت ورلد وار کتاب کې چې الکساندر د لامارنج دغه نه یادونه کړې ده، د دې پر اساس کې غربیانو چې غوښتلې د پولې اخوا او دیخوا د پښتنو په سیمو کې افراطیت ته دا خلک لمون وهي او زمون خلک متشدد او افراطي تربیه کی، او هماغه څه هم وکړه چې نن موږ په افغانستان کې ګورو طالبان حاکمان شوي دي. زمون ډاکټران، انجینران، د عصرو علومو هغه کدرونه دا توهین کیږي، تحقیر کیږي.
په مجموع کې طالبانو دارت کړی ته او دا کوم نور بهرنی اړخونه شته چې اشاره وکړه، هغه شی په افغانستان کې نشته. یوازې طالبان حاکم دی او مجموع کې خبره دار چې دیو دینی زکړې کوي، دا سي څه نشته چې افراطیت ته فیصله پکې ځای ووسی.
زما پر نظر دا خو دوی وایي، دوی ته پټ قرارداد ورکړ شوی دا تر کوم ځای پورې چې زما معلومات لرم چې د نورو علومو نه د خلکو زړه تور کی، دا اوس په وطن کې چې د نورو علومو خلک قدر او عزت نه لري، نو تربن خلک به مذهبي افراطیت او مدرسو ته مخه کوي او هغه څه بزده کوي چې په آینده کې به افغانستان په نړیواله کچا د ترهګرو یا د افراطیانو یا وزالوي او نړیوال چې کله کله غږ کوي پاکستان سو پیر ویلي، ازبکستان او تاجکستان ویلي چې افغانستان اروپا ورو د ترهګرو په زالو بدلیږي، اوس د دغه دغه اندېښنې په حقیقت باندې بدلیږي چې طالبان ویلي چې په هاري ولسوالۍ کې به پلسګونو مدرسې جوړوي او دغه مدرسو چې کوم خلک تربیه کیږي دا پاینده کې د دین چین اندېښنه لري، د دین زمون شمالي طرف ته گاونډیان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان او اخواتین روسیا تین اندېښنه لري، ایران تین اندېښنه لري او دا په ډیره ارزان باندې په آینده کې
غواړي. نو هیوادونه کې هم مدرسې شته خالص صاحب، که ولر جواب راکې به بل پښتون دلر
منه پنور هیوادونه کې هم شته، مثلا تاسو راسه عربي هیوادونه ته هغه د اعتدال یو نصاب لري، خو زمنګ د مدارسو نصاب دا 300 کال مخکې نصاب دا زمنګ په نصاب کې تاسو وګورئ منګه چې کله شپږ کال په اسلامي مدرسو پاکستان کې سبق ویلای بیا غنه روستو وړه دوره راځي، بیا په شپږ میاشتو کې تاسو ته یو لوی دوره راځي او شپږ میاشتو کې یو سړی نه مولوی جوړیږي یا عالم جوړیږي چې درحال چې دا شپږ میاشتو چې دا کومه دوره ده په نن سبا کې کدا میډیا ته او استلسی کاملا دا یو افراطی ده او د وطن څخه
دی. آقای محمدی، قسمی که شما هم گفتین همین دختران که فعلا اجازه دارن به مدارس دینی برن، همین دختران هستن که از رفتن به مکتب منع شدن و تنها میتونن که به مدارس بر ادامه تحصیلشان برن. آیا فکر میکنین که آموزش دینی تنها برای یک دختر کافی است؟
قسمی که علم برای در شریعت گفته که برای هر مسلمان فرض است، چی مرد باشه و چی زن باشه، هر علمی که به نفع بشر و انسانیت باشه او فرض میشه، طبابت باشه، انجینری باشه و هر علم دیگری که باشه. ما در اینجا نمیگید که تنها علم دینی و علم اسلامی برای خواهرای ما فرض است. حالا که ما در جامعه ما اگر ما دکتر نداشته باشیم، ما خواهرای ما، مادرای ما، دخترای ما، خانمای ما که وقتی بیمار میشن مریض میشه، ما او را کجا به پاکستان برده بریم که امروز در دروازه ترخم ما میبینیم یا در سپین بولدک ما میبینیم که صدها و هر آماده اونجا به خاطر علاج و معالجه رفتن و اونجا شما میبینین که اونا زندانی شدن و در بندیخانه ها گریان میکنه و گشنه و تشنه، اطفال مظلوم هستن در چهار طرفشان گریان میکنه. این تمامش علت نمی است که ما به علوم عصری به چشم قدر نمیبینیم، در حالی که باید ببینیم. هر علمی که در جامعه اشد ضرورت باشه از همه اولتر حقم از او است و همون فرضیت خود میگیره.
آقای محمدی، وقت بسیار محدود است، فقط اگر شما کوتاه جواب بدین که طالبان در دو سال گذشته البته محدودیتی که بر آموزش زنان دختران وضع کردن، گفتن که باید ما شرایط را مساعد بسازیم، فکر میکنین که با زودی ها این شرایط مساعد شود برای دخترها که ادامه تحصیل خود ادامه بدن؟
طالبان از 1996 تا آل نتانستن که اینا یک پلان جور کنه، یک نصاب جور کنن که در 1996 هم یا این میگفه میزدن، 97 98 تا 2000 هم میگفه میزدن. ما فکر نمی کنم که طالبان پالیسی ساز باشه، بلکه طالبان کسایی هستن، مامور هستن، برای اینا باید یک کسی دیگه بتو ورق و از روی ورق اینا باید امو پلان دیگر را عملی بکنه و طالبان خودشان فکر نمی کنم اگر 10 سال دیگه باشه بروی خواهرای ما دروازه کالج یا یونیورسیتی اینا باز بکنه و افغانستان را یک افغانستان پیشرفته و مترقی و یک افغانستان باشه در هر عرصه در پای خود استاد باشه اینا برسانه.
دینیالم قریصه محمدی، ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مګرون کړ او خپل نظر مو شریک کړ.
یک جان سپاس.
قدرمن دوستان، تاسو دیش دقو خبرونه ګوره. خو په ورسته شبه کې د افغان عبدالیانو لوبډلې د چین په اسیایی لوب کې د پاکستان کرکټ الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده او پایلوب ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلوب کې افغان لوبډلې پچا ګټلې وو توپ اچونه یې غوړه کړې و. پاکستان د اتل سوورنو په لوبولو سره ټولو باندې لاس ورکړ او یو سلو پنځه لس منډې وکړلې. مخکخ منډه جوړونکې عمیر یوسف و چې پنځه ویشت منډې وکړلې. په افغان توپ اچونکو کې فرید ملک درې، قیس احمد او ظاهر خان دوه دوه لوبغاړي وسوځول.
افغانستان با از دست دادن 6 وکت هدف تعیین شده را تکمیل کرد. افغانستان فردا به ساعت 9:30 دقیقه صبح با وقت کابل در شهر هانگژوی چین به مساف هند خواهد رفت.
بله، دمدغه سره لپاره په استودیو کې سره زموږ همکار متولا عبید ملمد او ورنه به جزئیات واخلو. عبید صاحب، خبرونه ته په خیر اغلی. د دغه سیالي او نور جزئیات کوم سره شریک کړي چې څنګه روان دي او تر اوسه پورې افغان لوبغاړي څنګه ځلیدل دي.
پیسه په څنګه تاسو ویلې په چین کې د نورو آسیایي لوبو په شمول د افغانستان د کرکټ ټیم هم د مختلفو مډالونو لپاره لوبيږي چې اوس یې د سیم فائنل ګټلو سره د سپینزر مډال ګټلې ده. سبا چې د هند سره لوبه وګټي نو د سروزر مډال به وګټي. افغانستان په کوارټر فائنل کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او د هغه ماتې نه پس افغانستان مورال نور هم لوړ شو او نن چې د پاکستان مقابل کې چومن د کرکټ مینوالو ته ډېر منتظر چې پاکستان خلاف به خلوبه وکړي او هغه ته پوره شوه. افغانستان د پاکستان ټیم په یو سل پنځه سمندو په شلاور کې وسوځه او ټول ټیم یې وسوځه ورته او دغه هدف بیا افغانستان ډېر په اسانۍ سره د شپږو لوغړو په سوځېدو پوره کړ. په خپله د ټیم کپتان ګلبدین نائب هم وکټه واخیسته او هم خسکور وکړو. نو د افغانستان د کرکټ مینوال چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوري د افغانستان ټیم دغه ځلې دل چالف ټیم دی. ابدالیان دي خو زیاتره په کې د افغانستان د ټیم ملي لوغړي شامل دي. شهزاد محمدي، نور علي زدران هم پکې خو ځلې ده، قیس احمد پکې ځلې ده، فرد ملک څنګه تاسو یاد کړل. د افغانستان ټیم به دغه مورال سره په فائنل کې د هند سره مخامخ.
خب آبت صاحب، تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کمین اکنون در هند جریان داره شرکت کرده، در باری از یک کم بیشتر معلومات بده.
من تاسو گوره چه در کرکت ندیوال جام چه پرون پیل شویده نند پاکستان رو باشو اصابه افغانستان در بنگلادش سر مخامخ کیگی. افغانستان به نه لوب لری پندر ندیوال جام که په مختلف خارنو که سبانه لوب پا هماچل پردش در هند پا در مشاله میدان باندې غلوبه کیدون کده. د باکس افغانستان او د بنگلاديش ټیمونه زیاتره د ډیره کلکه مسابقه کوي. ډیر حریفان یادېږي دوی چې کله هم میدان ته کته کیږي، ځکه دوی د آسیا د ټیمونو په حیث باندې کوشش کوي چې ځان د هند او د پاکستان نه پس دغه مقام کې راولي چې مهم ټیمونه په آسیا کې یادېږي. نو د بنگلاديش لوبغاړي فکر کوي چې افغانستان دوی لپاره د هند نه پس یو قوي ټیم دی چې په دغه منطقه کې دوی مخامخ کیږي. تیر مسابقو کې هم افغانستان د بنگلاديش مقابل کې خزل لیدل دي په کور کې ورته په دوه یو ماته ورکړې و. په آسیا جام کې افغانستان د بنگلاديش نه لوبه بللې و، خو اوس د افغانستان کرکټ ټیم چې د سریلانکا خلاف په تمرین لوبه کې کوم لوبه وکړه، هغه نه داسې معلومیږي چې د افغانستان کرکټ ټیم خپل بیټنګ کې هغه تسلسل بیرته پیدا کړی دی. د سر لوبغاړي رحمان الله ګربز بیرته خپل فارم کې راغلی دی، همداشان د رحمت شاه منګولی دی چې ډېر ښه وځلی دی. د کرکټ مبصرین داسې فکر کوي چې افغانستان کې بیټنګ کې ښه وځلیږي او دوه نیم سو نه زیاتې منډې وکړي، د افغانستان ټیم کولای شي چې بنگلاديش ته یو ښه هدف ورکړي.
ډیر زیات مننه عبدالعبد صاحب چې تاسو په دې اړه زموږ لیدونکو ته معلومات شکل د افغانستان د لوبو د لیدو په هیله چې خو ځلېږي.
بله، با امید موفقیت افغانستان در این بازی ها. و برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. امیدوار هستیم شب و روز خوش داشته باشید.
تر بیا خیر شاره.